وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان اوسه اجملند او زمان نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې بوو ورچې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې جانقا الکوزه د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل رئیس ټاکي. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ وطنه د ماین په چاودنه کې وژل شوی او د مصر د لړۍ کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړو د اعتراضونو ختمولو غوښتنه رد کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ رئیس وټاکي. دا خبره د دې کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکی نن ازادي رادیو ته وکړه. مونږ پریکړه کړې چې سبا شنبې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نه نو غړو د چهارشنبه په ورځ پارک کې د جمهور رئیس حامد کرزي په حضور کې لوړه پر ځای کړه. جمهور رئیس کرزي د کمیسون نه نو غړو غوښتي چې د کار په جریان کې باید خپل استقلال وساتي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دا پیښه د پنجشنبې د ورځې په وروستیو کې د میوند ولسوالۍ په شهیدانو سیمه کې شوې ده. دا کسان د جړې ولسوالۍ اوسېدونکي ول او په یو زرنج ډوله موټر سایکل کې واده ته روان ول چې په سړک کې ښخ شوی ماین ورباندې خلاص شو. په عین حال کې د کندهار والی وایي د دې ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو لخوا ښخو شوو ماینونو لا هم د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. توریالی ویسا په یوې خبر پاڼې کې ویلي که څه هم چې وسلوال طالبان په خپلو تبلیغاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي خبرې کوي، خو د دوی په حملو کې هره ورځ په کندهار ولایت کې ملکي خلک وژل کېږي او د مرګ ژوبلو مسؤلیت یې هم مني. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان عیسوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په سلو کې دروي زیاته شوې ده. ناتو او افغان چارواکي وایي د ناتو په هوایي بمبارۍ کې د پنځو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. افغان چارواکو او ناتو دواړو منلی چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال د پولیسو پر یوې پوستۍ باندې د ناتو د هلیکوپټرو په ډزو کې 15 تنه افغان پولیس وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې خاصو افغان ځواکونو له طالب وسلوالو سره د جګړې پر مهال له ناتو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه، خو د ناتو هلیکوپټرو پر طالبانو سربیره په غلطۍ کې څو تنه افغان پولیس هم وژلي. نوموړي ویلي چې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښې په اړه څېړنه وکړي. اخوا د اصاف یوې ویاندې مال ایبوني اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي دوی نه پوهېږي چې پیښه څنګه رامنځته شوې، خو د ناتو د هلیکوپټر په ډزو 15 افغان سرتیري وژل شوي. نوموړي ویلي چې ناتو د هوایي ملاتړ د افغان او ناتو د ګډو ځواکونو د غوښتنې په ځواب کې استولی و. د پروان د ولایتي شورا یو شمېر غړو او پخوانیو جهادي قوماندانانو د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې د بدلونونو پر ضد اعتراض وکړ. دوی وایي چارواکو د پولیسو په ټیټو قدرونو کې بدلونونه راوستي، دوی باید په سترو قدرونو کې دا ډول بدلونونه عملي کړي. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتي چې په پولیسو کې د بدلونونو په اړه دې له سره غور وکړي. او د عربي اماراتو یوې روغتیایي خیریه مؤسسې اعلان وکړ چې د 15 بېوزلو افغان کوچنیانو د زړه د ناروغۍ درملنه به په دوبۍ کې وکړي. د دوبۍ د زړه د جراحۍ د مؤسسې مشر ډاکټر آزاد موپن اعلان وکړ چې د 15 افغان کوچنیانو د زړه جراحي به په وړیا ډول ترسره کړي. ډاکټر موپن په دوبۍ کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته سخت اړتیا ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر د لړکړې شوې جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړو د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنه رد کړې ده. د حکومت له غوښتنې سره سره تیر شپه د قاهرې په دوو برخو کې د اسلام پالو د ناست اعتراضونو دوام درلود او د نن ورځې لپاره یې د نوو لاریونونو غږ کړی. د جولای د درېمې یعنې له کومې ورځې چې پوځ محمد مرسي له واکه لرې کړی، تر اوسه په شخړو کې له 260 زیات کسان وژل شوي دي. د سیالو اړخونو د بشري حقونو ډلو، فعالانو او سیاستوالو هڅې کړي چې د پوځ لخوا د زیاتې قوې د استعمال د مخنیوي په مقصد د اعتراض په ساحو کې انساني زنجیرونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې دا خبره رد کړه چې وایي د مصر پوځ کودتا کړې. د ویل پوځ ډیموکراسي یاده کړې ده. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناڅرګند ګواښ وروسته یې په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د یکشنبې په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلیو د بندولو پرېکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا کار یې د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف د معلوماتو ورکولو پر مهال په بهر کې امریکایي تاسیساتو ته د ګواښ خبره وکړه. هارف د ګواښ په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل ځینې سیاسي ماموریتونه ممکن له یوې ورځې زیات تړلي پاتې شي. په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د یکشنبې ورځ رسمي او کاري ورځ ده، خو په اروپا، لاتینې امریکا او نورو هیوادونو کې د امریکا سفارتونه په دغې ورځ تړلي وي. د امریکا سنا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد نومول شوی سفیر تایید کړ. سناتوران د یوې میاشتې وروسته د نوي سفیر په ټاکنې سلا شول او د تایید رای ورکړې. سناتورانو په 8 موافقو او 10 مخالفو رایو سره سمانتا پاور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه تایید کړ. پاور چې د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار او د بشري حقونو مدافع دی، د سوزن رایس پر ځای به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وي. د امریکا سنا دغه راز د امریکا د پوځ د لوی رئیسانو د کمیټې د مشر په توګه د جنرال مارتین دیمسي د کار دوره د نورو دوو کلونو لپاره هم وغځوله. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیاله دیبورا لی جیمز د هوایي ځواک د مشر په دندې نومولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس اوباما لی جیمز غوره کړی چې د مایکل ډانلی پر ځای چې د جون میاشت کې تقاعد وکړ د هوایي ځواک د مشر په څوکۍ کار وکړي. که سنا یې تایید کړي دا به دوهم ځل وي چې یوه ښځه د امریکا د هوایي ځواک په سترې څوکۍ ټاکل کیږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مولا دې خبر کو چې ټاکل شوی د سبا یعنی د شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت وټاکل شي. په دې موضوع په یو ریپورټ سربیره مرکام لرو. په کندهار کې مو د میوند ولسوالۍ د سړک د غاړې د هغې ماین له چاودنې هم خبر وو چې د یوې کورنۍ وطنه غړی وشلې دي. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نمایي کې آزادي او اورېدونکي پروګرام مه هېروئ. دا آزادې راډیو ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. جیمز ډوبنز د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد تړون په اړه د افغان او امریکا د دولتونو ترمنځ غیر رسمي خبرې روانې دي. له بلې خوا ښاغلی ډوبنز وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر بیرته پرانستل کېدو هڅې روانې دي، خو طالبان تر اوسه دې کار ته نه دي حاضر شوي. افغان حکومت په تېر جون میاشت کې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په اعتراض له امریکا سره امنیتي تړون په اړه څلورم پړاو خبرې وسنډولې. قاسم سلیمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دواړخي زمینتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دواړو لور لخوا ورباندې موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیلې څرګند کړې چې یاد اختلافي موارد ژر تر ژره حل سي او دواړخي زمینتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوو میاشتو پورې لاسلیک سي. ښاغلی ډوبنز چې د جمعې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دوړ هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک شي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دا یو مش فکر کوم چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که هم موږ یو واسي د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو مش فکر کوم چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لا تړ کېږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لري او دا تړون به هغه محل لاسلیک شي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې شوی شرایط ومنل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له د هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرسته پاړه ورته ضمانت ورکړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارات لوحه او سپین بیرغ لرې سول، یا دفتر شاوخوا درېونۍ مخکې په معقد ډول وتړل سو. خو اوس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولی، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې له عالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تېرو اونیو کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنس درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنس په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتونکو وایي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولی سي او د دې هیواد د صادقانه همکاري پرته د بهیر نسي کامیابیدلی.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی
پهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت وټاکل شي. په دې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس، مرستیال او منشي شاملېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی عبدالرحمن هوتکی وایي چې د دې کسانو له ټاکل کېدو سره سم به د انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل وکړي. ټاکل شوې چې د راتلونکي کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې وشي، خو د انتخاباتو په مخ کې څه ستونزې پرتې دي؟ فرشتي جلالزی له ښاغلي هوتکی سره د مرکې په استناد دا رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د خلکو مشارکت او د سیاسي ګوندونو فعال ونډه د ټاکنو د مشروعیت لپاره اساسي ټکی ګڼي. د کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکین نن ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او ولسوالیو کې د امنیت شوالی، د خلکو او سیاسي ګوندونو پراخ ګډون، د ټاکنو د پروسې په څارنه کې د ولسي افغانانو همکاري او د مدني ټولنې آزاد فعالیت د دې ډیموکراتیکي پروسې د شفافیت اساس جوړوي.
تبیل سپاول قدمه کې هم د انتخاباتو خو او هم د افغانستان د ولاز مدني ټولنې سازمانونو سیاسي ګوندونو په مجموع کې تشویش دا وجود لري چې سرتاسري امنیت باید په افغانستان کې رامنځته شي. دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده، د افغانستان د حکومت چوکاټ کې د امنیتي سکتور وظیفه ده چې امنیت تامین کړي ترڅو خلک وشي کړی چې کارتونه واخلي او بالاخره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوهمه نقطه زما د نظر دا ده چې د خلکو مشارکت په وسیع پیمانه انتخابات د رقایتی د خلکو د انتخابات د ګډون کې او هغې تر څنګه انتخابات د پروسې نظارت کې چې د دې په نظر کې نیولو سره بیا کمیسون وظیفه ده چې د عامه پوهاونې پروګرامونو ته شدت ورکړي او دغه د عامه پوهاونې پروګرامونه زیات شي ترڅو خلک ذهن آماده انتخابات.
عبدالرحمن هوتکی زیاته کړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړی پلان لري او د انتخاباتو کمیسون یې خبر کړی دی. عبدالرحمن هوتکی وویل چې د خلکو، د حکومت، د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له همکارۍ پرته شفاف، عادلانه او ډیموکراتیک انتخابات امکان نه لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي وایي چې تخنیکی ستونزې شته، خو د نوې اداري هیئت له ټاکل کېدو سره سم باید د حل لارې چارې پیدا کړي. د کمیسون ټینګار کوي چې کچېرې په افغانستان کې د امنیت وضعیت ښه نه وي نو ټاکنې به له ستر مشکل سره مخامخ شي.
و موریدل چې سبا ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر او نور اداري هیئت ټاکل کیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د دوو کمیسونو د کمیسونونو د غوراوي کمیټه وایي چې لاختر روسه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو د غوره کولو کار هم پیل کړي. دا کمیټه به 15 کسان غوره کوي او جمهور رئیس ته به له هغوی څخه د 15 د او بخی دا کمیټه به 15 کسان غوړه کوي او ولسمشر به بیا له هغوی څخه 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه ټاکي. د شپږ کسیزې کمیټې تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره ولسمشر ته 20 کسان ورپیژندلي وو چې جمهور رئیس ترې 9 کسان یاد کمیسون ته وټاکل. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د غرابي د کمیټې لغړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسون له رئیس پوهاند ګلرحمن قاضي سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی قاضي د یادې کمیټې د راتلونکو فعالیتونو په اړه وایي.
کمیشن د انتخاباتو او بلم کمیشن د سمې شکایت ده. د سمې شکایت د کمیشن دا غړي پاتې دي. البته موږ چې څنګه د غوراوي کمیټې مخکې کار وکړو بیا به اعلان کړي او ټول هغه زموږ هیوادوال چې د شرایطو وړ دي هغوی به فورمې ډکې او داوطلبۍ کې به شرکت کړي. پس دغه به بیا د دې د جملې نه ښه طرح انتخابیږي. البته دا شرایط سره سم چې په اوومه او اتمه ماده د قانون د تشکیلاتو د انتخاباتو کې راغلي دي او د دې جملې نه به بیا 15 تنه رئیس جمهور ته معرفي کیږي. رئیس جمهور به بیا دغه جملې نه 15 تنه انتخابوي.
نو دا کار به کله کی ځکه چې دسه تاکید کیږي چې باید دا کمیسون به د شکایتونو هم زر جوړ شي ترڅو د انتخاباتو لپاره کارونه ښه پر مخ لاړ شي.
او دا ضرور ده چې دا کمیسون زر جوړ شي ځکه دې کمیسون یو خاص ارزښت لري. شفافیت او سیاحت او سقم د کمیسون زیاته د کمیسون د سم شکایت پورې اړه لري. په دې کې کوشش کیږي چې ډیر زر جوړ شي. نو موږ وروسته د خطر ان شاء الله دې کار شروع کوو. امید لرو چې په ښه شکل سره دا پروسه هم تر سره شي.
قاضي صاحب یو انتقاد چې ځینو سیاسي ګوندونو کو د مدني ټولنو ځینو غړو کو هغه دا و چې د 20 نفر چې تاسو ولسمشر ته د انتخابات خپلواک کمیسون لپاره ورلګلی وو یو شمیر به تجربه کسانو په دې معنی چې د انتخابات تجربه نه درلودله او بیا چې انتخاب هم شول په نه کسانو کې دوی دا انتقاد لري چې په دوی کې هم ځینې داسې کسان شته. په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
په دې اړه به اصلا دا ومه او اته ماده د قانون تشکیلات انتخاباتو کزمو هیوادوال ول ولی د دې دا سوال خپل په دې دوه ماده کې حل کیږي. په اوله ماده کې زیاتره په دغه باندې تاکید شوی په پوهاوی او لیاقت او تجربه باندې. خو دویمه ماده کې بیا قومي مسله او د ښځو د نارینه او د توازن دی هغه پیشبینی شوی دی. نو موږ مجبور دواړه مادې باید رعایت کړو. نو کله چې دویمه ماده رعایتیږي ځینې اوقاتو کې تاسو پوهیږئ چې په عمل کې بیا لږ تناقض راځي که قومي مسله او د ښځو مسله مراعات کیږي بیا د خوایې دغه موضوع په نظر کې نیسو د پاوی او د تجربې او د دې دا دواړه سره سر نه خوري. یو متناسب حالت به نه رامنځته. مثال په توګه په کاندیدانو جملې کې په دې قوم نه یو نفر دی نو هغه نفر به موږ نه جزه نشونی ولې دا هغه بیا هغه لازمه تجربه کنه لري هغه خامخا بیا دغه کې.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسون له رئیس پوهاند ګلرحمن قاضي سره مو مرکه وریدا چې په عین حال کې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوه کمیسونونو د غوراوي د کمیټې غړیتوب هم لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د وی کورنۍ و غړي وژل او درې نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
پیښه دقیقا د پنجشنبه په ورځ نه وخت د میوند ولسوالۍ په شهیدانو سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان جاوید احمد فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی خلکو پر یو زرنج موټر سایکل د سړک د غاړې باندې چاودنه شوې چې له امله یې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د فیصل په وینا وژل شوي کسان ټول د ژړې ولسوالۍ د یوې کورنۍ غړي وه او غوښتل یې چې په میوند ولسوالۍ کې د خپلو خپلوانو د واده په مراسمو کې ګډون وکړي.
د میوند د شیرانو په ساحه کې پرون یو ملکي زرنج پرماین ختلی دی، اووه نفره شهیدان او درې زخمیان لري. په شهیدانو کښې بېرته نښې دی، ټول د یوې کورنۍ غړي دي. اصلاً د ژړې ولسوالۍ اوسېدونکي دي او میوند ته د خپلوانو د یوې ښادۍ په خاطر تللي وو.
وسله والو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په پېښه کې یې درې محلي پولیس وژلي. د روان کال د تېر جون پر 15مه هم د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یوولس کسان وژلي وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پنځشنبه په ورځ د خوست اصلاح محکمې په داخله او یو شمېر نورو عدلي او قضایي ادارو کې د امریکا د حکومت په مالي او تخنیکي مرسته د قضایا او د ثبت نوی سیستم فعال شو. دا چې دا سیستم په څه ډول کار کوي نجیب الله الوخیل پرې رپورټ راکوي.
نوموړی پروګرام چې د امریکا متحده ایالاتونو د قضایي او عدلي ارګانونو څخه د ملاتړ ادارې جی اس اس پی لخوا پلی شوی، د محاکمو د چارواکو په وینا به یې د قضایه او پیښو په ثبت کې ګټه دا وي چې دوسیې به د لاسوهنې، ورکېدو او نورو ستونزو څخه خوندي ساتل کېږي. خوست والی عبدالجبار نعیمي د سیستم د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې سره به نه یوازې بېلابېلې عدلي، کشفي او قضایي ادارې له یو بل سره وتړل شي، بلکې تر دې وروسته به هغه اندېښنې هم له مخې ورکې شي چې د متهمینو او محبوسینو په دوسیو کې د لاسوهنې یا ورکېدو په باب موجودې وي.
دا د قضایا او د ثبت سیستم چې د کمپیوټر او دغه د قضایا او د ټول هغه معلوماتونه پیشي او هغه دوسیې دا د کمپیوټر سیستم ته داخلیږي او دا د ډاټا سیستم ته داخلیږي او دا د عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره وصل کوي او بیا د مرکز او د نورو ولایت سره دا وصل کېدل. دا یو ډېر لوی پرمختللی کار وشو چې زموږ د محاکمو او څارنوالیو کشفي ارګانونو لپاره ډېر لوی قدم واخیستل شو.
د خوست د اصناف محاکمو رئیس مولوي عبدالتواب وویل چې د قضایا او د ثبت پروګرام چې په کمپیوټري سیستم او انټرنیټ سنبال دی په دولسو عدلي او قضایي ادارو کې فعال شوی او دوی هیله لري چې ډېر ژر به په شپږو کشفي او امنیتي ادارو کې هم نصب شي. مولوي عبدالتواب زیاته کړه تر ټولو مهمه دا ده چې د متهمینو او مجرمینو دوسیې به تر پایه پاکې ساتل کېږي، دوسیې ته به اړوند ادارې د هیواد په هره برخه کې لاسرسی ولري او هیڅوک به د واسطې او پیسو په زور له محبس څخه نه خوشې کېږي.
یو مجرم جرم کړی دی، قاتل دی یا سارق دی، د ده اوراق نه ورکېږي. د ده په اوراقو کې ورقه نه اضافه کېږي، د ده په اوراقو کې ورقه بله نه ویستل کېږي، بلکې څنګه چې په لومړي ځل دا دوسیه جوړه شوې وه ترتیب شوې همغه استعفی د علیفه تر دې پورې به دوسیه همغسې مکمله پاتې. فلهذا چې ورقه ورکه نه شي او مجرم ته جزا ورکړل شي، خو دا شفافیت دی.
د قضایا او د ثبت پروګرام د فعالېدو په مراسمو کې خوست والي د یاد پروګرام د ارزښت په اړه دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د محاکمو او څارنوالۍ ترمنځ د دوسیو د تبادلې په وخت کې د دولسو تنو محبوسینو دوسیې بېدرکه شوې وې، خو تر دې وروسته به په دې برخه کې ستونزه پاتې نه شي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ د عدلي او قضایي چارو د ښه تنظیم لپاره په بېلابېلو برخو کې یو شمېر برنامې تر لاس لاندې نیولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
محمود روشن له غزنی په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر افغانستان ته خاصه ګټه نه لري. منصور وردګ له بغلانه، د بغلان خټکی او هندوانې د نورو هیوادونو ته صادر سي، هم به کروندګرو سره اقتصادي مرسته کېږي، هم به خلک تشویق سي چې ګټور شیان وکړي. عبدالله له لغمانه په لغمان کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي دي. شرافت له ننګرهاره د کورنیو چارو وزارت په کامی ولسوالۍ کې خپل سرې ولسوال مهار کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په څمکنۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. او اسدالله غالب له لوګر د ایران ولسمشر کېدای سي د لوړې په مراسمو کې د افغانستان په باب منفي خبرې وکړي. اوریدونکي پوښتنه کړې چې حامد کرزی باید تاب راوړي.
دوستانو دا د آزادې رادیو ده متحده ایالات او پاکستان د پنځشنبه په ورځ د بشپړ مشارکت موافقه وکړه او دواړو هیله څرګنده کړه چې په قبایلو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله موجوده ناخوښي له منځه ولاړه شي. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د تروریستي شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په شمول ګڼ شمېر وسله وال وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له پاکستاني چارواکو سره ولیدل او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فاصلې د لمنځه وړلو لپاره باید صادقانه خبرې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی ته رپورټ مهم ټکی دروړي.
جان کیری په پاکستان کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو خلک د مخامخ خبرو ظرفیت لري او دواړه هیوادونه په اړیکو کې د فاصلې د لرې کولو په هڅو کې جدي دي. جان کیری پرته له دې چې مخکې اعلان وسي پاکستان ته ولاړ او پرون یې په اسلام آباد کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. جان کیری هغه څوک دی چې د امریکا د سنا د غړي په توګه یې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو د 5 کلنې مرستې سند تایید کړی و. کیری په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال پرون وویل چې دواړه هیوادونه د پخوانیو ستونزو د لرې کولو لپاره جدي هڅې کوي. جان کیری هم درز له ولسمشر آصف علي زرداری سره کتلي او د نورو مسایلو ترڅنګ د سیمې پر امنیت او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبري ورسره کړې دي. جان کیری پرون په اسلام آباد کې په خبري کنفرانس کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه وویل دا وایي د امریکا متحده ایالات خپل ځواکونه کموي، امریکا وزي نه، دا فرق لري. د امریکا ولسمشر به ډیر ژر د هغو عسکرو شمیر اعلان کړي او د نورو هیوادونو لخوا هم اعلان سوی چې په افغانستان کې به څومره عسکر پاتې کیږي. دوی به دوه هدف لري، یو له تروریزم سره مبارزه او دوهم د افغانستان ځواکونو روزنه، تجهیز او ملاتړ. په اسلام آباد کې په همدې خبري کنفرانس کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او د ملي امنیت په چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پروسې سره له امریکا سره همکاري ته تیار دی. د وای ما په څرګنده د پاکستان پر دې تعهد یو اربیا ټینګار کړی چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره زمينه برابر کړی. موږ به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د جوړ جاړي د افغاني پروسې او د افغانانو په مشرۍ د داسې پروسې ملاتړ کوو. د پاکستان د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې زرداری له امریکا غوښتنه کړي چې له تروریزم سره په جګړه کې د رسیدلي تاوان بدل ورکړي. زرداری له جان کیری غوښتنه کړي چې د دوی په هیواد کې شونځیو، لارو او سرکونو او عام المنفعه پروژو له تروریزم سره په مبارزه کې زیان رسیدلی، دغه زیان باید جبران سي. د اقتصادي ثبات لپاره د نړیوالې پانګونې د پراختیا یو مارشال پلان باید د نړیوالو لخوا اعلان سي ترڅو په پاکستان کې اقتصادي ثبات پیاوړی سي. د نړیوالو مارکیټونو په ځانګړي ډول د امریکا په مارکیټ کې باید د پاکستان تولیداتو ته زیات ځای ورکړي او د دوی په خاوره دي د بی پلوټ الوتکو حمله بند سي. پاکستانی چارواکو له متحده ایالاتو همدار از غوښتنه کړې چې د هغو وسلوالو مخنیوي باید وشي چې د پاکستانی لوري په وینا د افغانستان په خاوره کې پټ دي او د افغانستان له خاورې پر پاکستانی تاسیساتو حمله کوي.
و موجودل چې متحده ایالات او پاکستان د پنځشنبه په ورځ د بشپړ مشارکت موافقه وکړه او دواړو هیله څرګنده کړه چې په قبایلو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله موجوده ناخوښي به له منځه ولاړه شي. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اوریدلی شي. که خارونو کې یا خارونو ته نږدې نو زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 مخ په ګڼو خارونو کې خبرېږي. که انټرنیټ لرئ په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. هلته زموږ ریپورټونه، خبری مطالب، لا نور تفصیل، عکسونه او ویډیوګانو سره موندلای شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کولای شئ چې کولای شئ له موږ سره لا غې لارې تماس ونیسئ او یا زموږ په ریپورټونو خپلې تبصرې وکړئ.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 800 شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیره ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
او ستاسو د ازادي رادیو ته غواکي دوستانو وخت 2:30 بجې شوي. جنقه الکوزه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ خپل رئیس وټاکي. دا خبره د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی نن ازادي رادیو ته وکړه. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ناتو او افغان چارواکي وایي د ناتو په هوایي بمبارۍ کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. افغان چارواکو او ناتو دواړو منلي چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال د پولیسو پر یوې پوستې باندې د ناتو د هلیکوپټرو په ډزو کې 15 تن افغان پولیس وژل شوي. د فرماند ولایتي شورا یو شمېر غړو او پخوانیو جهادي قمندانانو د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې د بدلونو پر ضد اعتراض وکړ. د عربي اماراتو یوې روغتیایي خیریه موسسې اعلان وکړ چې د 25 بېوزلو افغان کوچنیانو د زړه د ناروغۍ درملنه به په دوبۍ کې وکړي. د ایران تلونکی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره یو سیمه ییز توپان را روان دی. د مصر د لراکشوي جمهور رئیس محمد مرسی ملاتړو د اعتراضونو د پاتره سولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د یو ناڅرګند ګواښ وروسته په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د یک شنبې په ورځ د خپلو سفارتونو او قنصلیو د بندولو پریکړه کړې. او د امریکا سنا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد نومول شوی سفیر تایید کړ.
تاسو زموږه کلاس د رادیو ناوړی دوستانو خبرونه مو اوریدل چې جانقه الکوزی درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې یوناني تبابت د نړۍ په کچه قبول شوی علم دی، خو په افغانستان کې داسې شکایتونه شته چې پر دې تبابت هم سم سارنه نه کیږي. خلک وایي یو شمېر کسان چې په یوناني تبابت کې له سره هیڅ زده کړې نه وي کړې، دا کوي چې یوناني طبیب دی او د خلکو درملنه کوي. بل خو د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه سارنه پیل کړي. زموږ همکاري نجیبی زمان په افغانستان کې د یوناني تبابت پاړه یو مفصل ریپورت برابر کړی چې اوري ورپسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام مه هیروي.
لدی سره سره چې په اوسنی وخت کې معاصر طب ډیر نوښتونه او لاسته راوړنې لري، خو بیا هم په هیواد کې د نننۍ یو شمېر خلک یونانی درملنه کاروي. خو په افغانستان کې انتقاد دی چې په دې هیواد کې اکثره یونانی طبيبان اکاډمیک زده کړې نه لري او پرته له دې چې حکومت پرې څارنه وکړي کار او فعالیت کوي. په کابل او ځینو ولایتونو کې حتی داسې کسان هم لیدل کیږي چې د سړک پر سر یې څادر غوړولی وي او ادعا کوي چې یونانی طبيب دی. خو ځینې عصري ډاکټران انتقاد کوي اکثره یونانی طبيبان غیر مسلکي کار کوي. د کابل په یوه خصوصي روغتون کې د داخلي ډاکټر محب الله ازغم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اسری طب کې د غهره دوا باندې په لسګونو کلونو او په پیړیو باندې تجربه شوی دي، تحقیقات شوی دي. ډاکټر چې یو دوا ورکړي په دې باندې پوهیږي چې دا دوا په کوم میکانیزم باندې دغه مرض ښه کوي. اما یونانی طب کې دا خبرې نشته. له پلارونه یې اورېدلی دي چې فرضاً سپیرکی بادیم د کولمو باد دپاره مثلا یونانی طبیب وایي چې یوه کفه دغه دوا اوس د هر چالس فرق کوي. کوم کفه کې ممکن لس ګرامه راشي، بیا همغه دوا ممکن شل ګرامه راشي، ممکن 50 راشي. نو دا خو ډېر زیات توپیر کوي. هغه وخت کې چې عصري طب نه و یونانی طب ته ضرورت و، اوس وخت اصلا ضرورت نشته ځکه چې تر ګټې تاوان زیاد دی.
په کابل کې یو بل ډاکټر محمد نبی وردګ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې اکثره کسان چې دا کوي یوناني طبي باندې په دې برخه کې زده کړې نه وکړي.
لا تر اوسه په افغانستان کې په هماغه ابتدایي شکل باندې دوی مخته دي. تر کوم ځای چې زه ګورم په نوره دنیا کې بیا هم دوی څه د علم پرانا کې مخته روان وي. ول تر کومه ځای چې زه پوهیږم په افغانستان کې صرف تجربوي بڼه لري.
ځینې یونانی طبيبان هم مني چې اوس مهال په افغانستان کې داسې طبيبان هم پیدا کیږي چې په خپل مسلک کې نه پوهیږي خو خلکو ته درمل ورکوي. محمد شاه یو تن له هغو طبيبانو څخه دی چې په کندهار ولایت کې خپل درملتون لري. د ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید دوی ته د مسلکي زده کړو زمينه برابر کړي.
تر اوسه دا خلک نبض نه پیژني، نو دوی به د طبابت دعوت څنګه وکړي؟ دوی به د یو مریض مرض تشخیص څنګه وکړي؟ او د هغه دپاره به دوا څنګه انتخاب کړي؟ په افغانستان کې زه د دغو خلکو د دغه شکل نه یم طرفداره، دا ردوم. دا باید نه وي، دا باید اکاډمیک سي، دې ته باید کورسونه جوړ سي، دې ته باید پوهنتونونه جوړ سي، دې ته باید رسمي، دا باید کمپیوټري سي. د وزارت صحت عامه باید دې ته رسمي جواز ورکړي کمپیوټري امتحان ځینې واخلي، درس پووایي.
د کابل شهر په د افغانانو سیمه کې هم د ځینو دوکانونو پر سر د یوناني طبيبانو لوحې لیدل کیږي. په دوی کې یو هم حکیم مهندر سنگ دی. د حکیم مهندر سنگ سره ناست یو ناروغ ویل چې له هرات تر دې ځایه دغه طبيب ته د درملنې لپاره راغلی دی. مهندر سنگ هم ویل چې یوناني طبابت ورته لپلارونی کنه پاته دی، خو دی وایي چې په هندستان کې درې کاله زده کړې هم کړې دي.
کیم باید پوشی کنه، اول تکلیف بالکل پوشی چې داسې تکلیف لري، کوم مشکل دې دی دا چې هغه پوشی دوایی ورته ورکړي، هیڅ نقص نه لري چې تکلیف پوه نه شي، همداسې دوایی ورکړي، ناخ په ناخ دوایی ورکړي، ازده نه وي و کیمیو کې او بوټای غونډه بوټان ازده نه وي، غونډه دوایان ازده نه وي، هغه به حتمن خراب کوي. مونږ خو قسم ده، مونږ پادری کسب دی او خپل مثلا پلار سره شاګرد مې و ازدام کړی، درس هم ویلې دي، درې کاله مونږ درس ویلې دي انډیا کې.
خلک د یونانی طبيبانو د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري، ځینې ترې خوش کاری او ځینې ترې شکایت کوي.
تقریبا از پر سال مایمل مریضی رو باز آمدیم ماینه کردن، گفتن که شما ریماتیزم از پوندیدگی داشتن، بسیار دست و پای می پوندید، دلکای پای را رفتن نمیتونست، یک مرض نبودی که بلکل کلگی، فضل خدا آل شکر خوب است. من خدا می روان از اگه آل بسیار فایده شد، من ایتگال دکتری نکریم، دوای زمین بسیار به من فایده کنم.
کل شما خپل پرد بوتر از ما پرد اصلی تکلیف چی روماتیزمو یو طبیب چی یونانی دوا ورکوله، نو کل شما خپل پرد ته یو ډله تقریبا دیو پنځلس روز دوای ورکړی و. کله چې ته مونږ دا دوا ورکړه چې دا یعنی بیخي شرش دی، کوي شرش غوندې و چې تقریبا اول سر دردونه ټول خلق کړل، بعد هغې نه دې ته د معدې تکلیف پیدا شولې، نو بل اخره داسې شولې چې هغې معدې سوری کړل او سرحد شفخانې ته ورسېد چې بعد هغې نه هغې معده سوری شولې، نیورولوژي عملیات ورته مونږ وکړلې.
خو د یونانی طبيبانو ټولنه وایي چې اکثره طبيبان له هغو شرایطو سره سم کار کوي چې دغې ټولنې او د عامې روغتیا وزارت ټاکلې دي. د یونانی طبيبانو د ټولنې رئیس قاري شفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه شرایطو باندې وزارت چې څنګه هدایت کړی دی او زمنګ د خپل انجمن طرف نه چې کوم شرایط دي، طبيب چې کله راځي امتحان د فارغ باید چې هغه اسناد تحصیلي په لاس کې ولري، کاغه د علوم دینی نه فارغ وي او که د عصري نه فارغ وي. بعضې ادبات زمونږ چې هغې دغه طبي سنتي په خارج ملکونو کې لوستی دی هغه اسناد ورسره وي، او بعضې دي چې اسناد ورسره نه وي په داخل کې، یعنی پلار نیکه خو د هغې نه اسناد تحصیلي غوښتل کېږي.
د یونانی طبيبانو د ټولنې رئیس ویل چې دوی غوښتل چې د وی موسسې په مرسته په افغانستان کې د یونانی طبابت لپاره یو پوهنتون جوړ کړي، خو قاري شفیع الله پر عامې روغتیا وزارت انتقاد کوي چې د نبوي طب په نوم د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره جواز نه دی ورکړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یونانی طبيبانو پر کارونه څارنه پیل کړې ده. د عامې روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې دغه وزارت د ازموینو له لارې اتیا طبيبانو ته کار رسمی جوازونه ورکړی دی. نوموړی ویل چې له طبيبانو څخه د ازموینې اخیستلو دا لړۍ دوام پیدا کوي.
په تعداد 80 تن از طبيبان یونانی که موفق شدن و
نږدې 80 تن یونانی طبيبان په ازموینه کې بریالي شول او ورته د فعالیت جواز ورکړل شو. هغه څوک چې په ازموینه کې بریالي کیږي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته لازم لارښود ورکول کیږي. په دې لارښود کې معلومه شوې ده چې دوی کوم کارونه کولای شي او کوم نشي کولای. دا په دې معنا ده چې د دوی په کارونو کې یو سلسله محدودیتونه وضع شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د درملنې لپاره یونانی طبيبانو ته مراجعه ونکړي، بلکې د عصري او اوسني طب څخه استفاده وکړي. خو په افغانستان کې خلک نه یوازې د یونانی طبابت په برخه کې، بلکې د عصري طب په برخه کې هم د خدماتو له ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. پر یونانی درملنې د خلکو دودیز عقیده او په عصري طبابت کې موجوده ستونزې د دې سبب کیږي چې خلک یونانی طبابت ته مراجعه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو دې پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د ولسي جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله څېړو. اوریدونکي وایي چې ولسي جرګه په سیاسي مسایلو کې ډېره شکله سوې ده او د ښاغلي پتنګ سلب صلاحیت کېدل هم سیاسي انګیزه لري. ورپسې د اوریدونکو نور پیغامونه خبرو. څوک وایي په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، څوک د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاست انتقاد کوي، او څوک بیا وایي چې په خپل سیمه کې نورې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې د ولسي جرګې پر وروستي اقدام انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ سلبي اعتماد کړ. وکیلانو انتقاد درلود چې وزیر یې د استجواب غونډو ته نه دی حاضر سوی، نامنی زیاته سوې او اجرات یې کم وه. خو د کورنیو چارو وزیر تر سلبي صلاحیت کېدو وروسته تور پورې کړ چې ځینې وکیلان په ناامنیو، قاچاق او نورو مسایلو کې لاس لري. راځئ په دې اړه له اوریدونکو واورو.
انوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالۍ نه. د افغانستان د وزارت داخلي مجتبی پتنګ کومه سزا غونډه چې وشوه او د عدم اعتماد شو او پارلمان خپل حیثیت له لاسه ورکړی دی. دا یوه معامله وه چې وشوه، د سره بېګناه و مسلکي وزیر و او خو چې د کومه عدم اعتمادۍ رایه ګونه واخیسته او پارلمان په حیثیت کې هیڅ نه دی پاتې، ځکه د انور سادات غوندې د سریپول وکیل دی، هغه وکم ته همداسې خطاب کوي چې پښتنو ته څه ګوري، همداسې هر یو جګېږي ځان ځان ته و برنامه و خبره ورسره وي، خو د دې نه دا معلومېږي چې د افغانستان پارلمان ته هیڅ حیثیت ور پاتې نه دی.
کابل نظام ترکم یو تر دوستان وای چې وزیر داخله په هغه وکیلان چې د ځمکې په غصب کې او یا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري وزن یې فکر کړی. تاسو به رسانو نه اوریدلي وي خو هم به مو د تلویزیون نه لیدلي وي چې هغه وکیلان یو تعداد خاین وکیلان چې د انسان وژنه کې دوی لاس لري نهه مثالونه یې تاسې لیدلي. څو ورځې مخکې د خاکستان په ولسوالۍ کې چې د وکیل له خوا نه ځمکه غصب شوې او بېګناه خلک یې ووژل یوه بل په جاده کې تاسې ولیدلي چې د وکیل له خوا نه بېګناه خلک په رڼا ورځ باندې ویشتل شولو دوه بل تاسې هغه وکیل هم رسانو له طریقه ولید او هم ورېدل چې ملي پولیس په فورم کې یو ترافیک وهل کېږي ټکول کېږي په غیر قانوني لاره باندې دوی تګ کړی. آیا دا د کورنیو چارو وزارت دنده چې د شیری لوی څارنوالۍ ته معافی د اسنادو سره، نو پس دا د لوی څارنوالۍ دا دنده ده چې دغه خلک را جلب کړي.
زه عجیب شر د کندهار ولایت څخه خبره کوم. کندهار ولایت کې کم پولیس دي او ټولو ته په وخت معاش نه رسېږي. دا زما پیغام دی د حکومت سره موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ معاشونه دې پر وخت راکړي. دوغنې پولیس پر دغه یوه کابل بانک باندې معاش نه شي اخیستی.
دا پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تندر او زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه داده چې د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي جزګران نشته. موږ د ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي یو. ما ډېر پیغامونه ازادي راډیو ته واتساپ کړل دي روشن مخابراتي دستګاه په باره کې. تر اوسه پورې نه منظوري راغله او نه موږ لپاره دستګاه دلته فعاله شوه. د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه ونه لګېږي، نو زموږ مشکل به نور هم زیات شي.
بریالی یم د هلمند ولایت په کچکي ولسوالۍ د سرکه تماس یم. د ازادي راډیو نه ډېر ګیله من یم چې هېڅ موږ پیغام نه شکوي او موږ دغه ستونزه لرو. د دې ستونزې سره ډېر په مشکل کې دي. هېڅ ټلیفوني شبکه فعالیت نه لري. موږ د ولسوالۍ سره موږ د واجې سره نورو مکتبات څخه دغه هیله لرو. زموږ ټلیفوني شبکې خو فعاله دي. دلته امنیت قرار اقرار کړی زموږ په کچکي ولسوالۍ کې امنیت کې هېڅ یو جنګ مانی هېڅ یې نه صدې امنیتي نه او هېڅ ټلیفوني شبکې نه فعاله کېږي.
پښتانه مخابرات وزارت
چیسواله د څنګه په ولسوالۍ کې درشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک لري سخت مشکل سره مخامخ شوي دي. همدارنګه د افغانستان د داخلي شبکو انټرنیټ هم ډېر کمزور دی. دا چې یوازې 3G انټرنیټ هغه څنګه چې د اتصالات مخابراتي شرکت نشته، هغه خو د افغانستان په لوی ولایتونو کې پورته پاکستان سره هم ډیر ستی یو امن تر ټول زیات کاروبار چې ده هغه د پاکستان سره، ځکه زموږ یو ورور کوم پاکستان کې یو دلته ده. مخکې اتصالات کوم په 15 ته ویلې څلور دی مرته ویلې ام 10 به هم چې کار به ور واچول څلور دی مرته ویلې. اوس پاکستان ته ملت لا سر په وایي پاکستان ته باید د داخلي شبکو څخه خرچه باید کم شي. مغه په خاني تلور باندې ته باید ورسیږي. زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنه پولیس ولایت کې د رشد مخابراتي دستګاه نشته. خلک له ډېرو سخت مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت تمکنه پولیس ولایت کې د رشد مخابراتي دستګاه ونه لګېږي، زموږ مشکل به نور هم زیات شي. زه د تاسو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته وسپارئ. وسلام به احترام.
هڅه کوو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کوم چارواکي په پروګرام کې میلمه کړو او یو ځل بیا به د اوریدونکو پر ستونزو ورسره خبرې وکړو. راځئ د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په ګډه واورو.
زه یې کوم چې ما دا پیغام تاسو نه شکی سرکار عزیز افغانستان ته راځي او د افغانستان مخامخ څخه اله کوم چې د دوه تور لنګیانو کپې غومبر هم راولي دغه په قرآن او په خدای پیټ شي باور نه ده. یو خبر ورته کې چې دښمن نه وي. زما په سرور د کندهار د ولایت د ارغسان او لسالې خبرې کوم. ته د پاکستان وزیر تر روانه افغانستان ته د کوم پیغام راوړي. افغانستان ته د ځانمرګي راځي یا د افغانستان د غټو ځایو اکاسي کې پاکستان ته وړي او هغه ته د غزا څخه ځانمرګي راځي. دا د هر کله نه کې په دې باندې زموږ نه د خوځې د افغانستان او د پاکستان د ځانمرګي راځي او دغه د افغانستان سول کې.
زمان دا پیغام دی وزیر دفاع ته مې سره پتنګ تا چې تجاوزي د پاکستان مرزي کله سیوره مخکې په تجاوزي سره د افغانستان په خانه دښمن دی. نو زما دا پیغام دی په زور هغه لګي دی خاورې منې چې خلار نه کوي نو دوی پیدا کوي په دې غوڼه کې د پاکستان وزیر راغی چې نو ته صحیح ته افغانستان ته افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان ته ګوره هغه بل دان دی بل دان کې کوم دان دی کوم دی
افغانستان ټول دولت ته او ټول افغانانو ته روم ته زما یو پیغام دا چې پاکستان او امریکا په وعدو غلط نه شي، ځکه پاکستان چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. آیسای وایي که چېرته افغانستان جوړ شي په اول قدم کې ټول افغانان د پېښور تاک په پوند تور سور شین بارغ رپیدل غوړی په دوام پړاو کې د کنر سین د وبو بندېدل غوړی. همدغه دوه کارول لپاره پاکستان په افغانستان کې لاس وهنه کوي. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي امنیت رئیس صاحب اصل الله خالد عارف کوم هیڅ چاته تمونه کوي خپل کار او باسي دا زادر نه هم خواهش کوم چې ما پیغام بار بار خپور کړی.
افغانمان لوزنی تاسو پیغام ته تمامه چې زما په فکر د سرتاج عاجز راتګ افغانستان ته کومه خاص نتیجه ونه لري، ځکه چې ډېر ښکاره تیر شول د پاکستانیانو په غلطه پالیسي باندې افغانان پوه نه شول او اوس هم افغانانو د ښو له پاکستانیانو د ښو او اسلامي کوراکتي کې هیله لري. پاکستان هر وخت پاکستان د افغانستان مقابل کې دوه مخه سیاست لوبوي او همیش د افغانستان په ورانولو په دربدر کولو په کورنۍ جګړه کې د خپلې ګټې لټولې دي او لټوي او هیڅکله به هم دغه وفادار رئیس افغانستان کې یو مخکمه حکومت او یو آرام دی او دی باندې د دې هلې او د دې پر ودی کوشش کړه دا نه کوي چې طلبه یې موږ او نه کړی دا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی زما د افغانستان ټول دولت ټول افغانانو ته ورونو ته زما یو پیغام ده، هغه دا چې پاکستان امریکا په افغانستان نه غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. ایس آی وایي که چېرته افغانستان جوړ شي په اول قدم کې ټول افغانان تر پېښور د اټک په پل د تور سور شین بیرغ رپېدل غواړي، او په دوهم پړاو کې د کونړ سیند د اوبو بندېدل غواړي. همدغه دوه کارونو لپاره پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي.
دا پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر یم. دا پیغام د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته پرېږدم. زما غوښتنې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنۍ د لویې سیمې مخ ته کوم موضوع کوي چې دا پخوا چې هغه یوه لویه لیسه وه، تعمیر اوس مهال ډېر زیانمن شوی ده. زموږ کوم د لیسې تعمیر ده په دې کې شاګردانو ته لپاره نسیوری زینه نشته. چیرې موږ ته زور تعمیر جوړ شي نو د شاګردانو لپاره مشکل سبب چې دي دا به حل شي او استادان ته به هم سوره ته رامنده شي. که چیرې زموږ دا مشکل حل نه شي په افغانستان کې خو ډېر داسې مکتبونه شته چې هغه پر مخ تللي دي، او زموږ زوړ مکتب که چیرې جوړ نه شي زموږ مشکل به نور هم زیات شي. د پکتیا ولایت د تمکنیو په عالي لیسې کې د لمانځه لپاره جومات نشته. خلک او زمون د لیسې ټول شاګردان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي، او همدارنګه د تمکنیو په ولسوالۍ کې خیمایوي کوم درملمین ده، د هغې لپاره ځانته مشخص تعمیر هم نشته. د درملمین محصلین چې دوی زمون په لیسې وټاکنو کې مکتب وایي، او دوی هم له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي. او همدارنګه د تمکنیو په عالي لیسې کې د اوبو لپاره یو څه ده چې هغه تر اوسه پورې د اوبو ډکته د جوړولو غم هېڅوک نه کوي. زما پیغام دې لوړ پوړو مقامات ته ورسېږي. وسلام، با احترام.
انتخابات په باب نو دلته زموږ هغه خلکو چې تېر وختونه د انتخابات دپاره نوکان ختلي وه، یا په دوی رایې کاتونه طالبانو ژولي وه، دوی په سختو شرایطو کې رایې ورکړلې. چانجیر مرکزو ته زرونګلي مرکز ولسوالۍ مرکزو یعنی خپل هلمند ولایت نرو ښځو رایې ورکړلې، دونه مشکلاتونه موږ پر ځان وګالل. یعنی دا درو خبره نه ده په دې کې اسناد موجود دي. د خپل زه د دغه انتخابات دپاره طالبانو ټینګ کړم، دوی شپې په داسې ځای کې وساتلم چې ولاکه څوک بیا د دې ماتې وایبان وساتي شپږ نفره نور هم راسره بندیان وو. ولته د کرزي یا د ولایتي شورا لپاره انکمپلین انتخابات شوی، خو بیا زه د خلکو په مرسته وژغورل شولم چې په دې کې دا مسلم زیات خبر لري. یعنی موږ داسې پر دولت مین په سر راتلونکي مین خلک وو. داسې مشکلات چې په دې اوس کې چې زموږ امنیت داسې تعین دی چې انګریزان زموږ د سیمې څخه وتلي دي، زموږ په منځکې کې بدنامي ولاته راغلي ده. انګریزان په وخت زموږ د سیمې اهمیت جوړ وو، خو زموږ خلک داسې مایوسه دي. دا اوس یعنی زه د خلکو په نمایندګۍ سره خبره کوم، زموږ خلک داسې مایوسه دي چې وایي موږ ته چې څوک له انتخاباتو یا د رایې کاټ نوم راواخلي زموږ خوا وګرځي. زه د خوست ولایت څخه خپل پیغام ته ګرم ازما د خوست ولایت دیوالي صاحب څخه او د کومندان امنی څخه مداخله ده چې تاسو هغه کسان چې د خوست ولایت په دوه غره طرفه په دوه کیلومتره کې د ادارې کمپلیکس تر څنګ د تریسي په پربندې درولې د غزمنی پر سهار وختي دوی هر موټر دروي او د موټر څخه روفی اخلي او که روفی ورنه کوي ورته وایي تر هغه بجې پورې ودرېږه. آیا تاسو خو دفاتر په کڅه کې د دې طریقې څخه هم خو نسې او د غو شکمار او د غلو مخه ونیسې، تاسو باندې امنیت مندنې دواله په 2 کیلومتره کې نشي نیولای. آیا تاسو دې سره په بل خبر نه یو؟
نو د سوالې څخه زه سمیع الله خلیمی تندر یم. د پکتیا ولایت د تمکنیو په سوالې د شارینا په بازار کې دی وګوره پاره یو څه نشته. یو څه چې ضرور کله مخکې دی امریکا د پی آی آر کی د لوخه کیندل شو، یا څه څه خلکو سیخونه هم غلا کړی دي. د تمکنیو په سوالې کې عامدار د شارینا په بازار کې دی وګوره پاره یو څه نشته. خلک دی په شخصي پیسو باندې د لارې ځینې څخه
په کرایه باندې اوبر وړي او د سمکنې په لسره کې بلابل مشکل را منځ شوې دي. ملي پرسن هم دی وبله پاره او څنګه کېندل عام څنګه د سمکنې او سره شارینا بازار کې بجلی هم دولتي بجلی شخصي دا ورکلوي او کرنی خلک له مشکل سره مخ شوې دي. ګرمي ګرمي زیاته ده عامدار نه کچېرې برق نه مشکل نور هم ډېر زیات دي.
جنگلاتی
احمد آباد رمضان کی عبادت حرام دی.
لوگار والا دیابری انو سال ایدی منگل لکلی نا تا اس طرح پتا ماس کے من جا طالبان و آدی مشران و دا خواهش کو چی دا کم طالبان چی دوی از ری تراجی گری دا خو دی اسلام پا قانون شریعت محمدی کے دا شای نستا چی دا دوی کم پا از ری کران کوی دی پا کورونا بانجی ناسیری روشتی دی آنور کم کورونا چی رو ماسیری نخلاش دی غسرا دوی دیر ظلم و زیادتای کری پزارا مائی تری خری پا کورونا ورنانوزی اشکل دیر زیادتای کری مو حکومتی چارواکو او دی طالبان او چارواکو نا دا خواهش کو چی دا خلق دی لازر نلری کی و سلام زر لگر ولایت از رو سالی دی شتری دی کدی چخا محمد اللہ خبر کوم تخشی سرا من دی طالبان و چخا دیر پتنگ را دی زکا چی من سرا دی مغی پا خورا که دیر ظلم زیادتای که دیس کسا صدیق کسا پیواری و کور تراشی من دی حکومتی چارواکو سخا دا حیل کو چی من دی مشکل سخا خلاص که دیر و سر پتنگی دیر
آزادی رادیو دلاری من گوار دل چی دی ننگرار ولایت او دی لوگر ولایت دو ولسوالی حاضری او سرک ولسوالی دا ولسوالی طالبانو په ولخه کې واقع انده خبره صحیح ده. بده فاده په تاسو ګورې د چنړ ولایت د چټي درې ولسوالی هم د طالبانو په ولخه کې ده. دغه د ولس په ډیره سخت سیند په ځای کې دي. کورنۍ چارو وزارت او دفاع چارو وزارت دواړو وزارتونو کې د ولسوالی په حق باندې عمل چې یو دغه ولسوالی ونه وي انکار دا لري چې نورې ولسوالۍ هم د طالبانو ولکې ته ورشي او اوس هم دغه ولسوالۍ د طالبانو په ولخه کې دي.
چترې څخه ظریف خبرې کوو. مونږ د طالبانو څخه سخت په جنگ را تنګ راغلي وو. مونږ د دولتي مقامات څخه هیله کوو چې مونږ له دې مشکل څخه خلاص کړي. د دې د ډوډۍ له غیر لوازمو څخه مونږ سخت په تنګ راغلي وو. سلام
د لوګر د ازرې او د ننګرهار د سرک ولسوالۍ جنا امنیو په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه تر دې مخکې هم خبرې کړې و. ځینې اوریدونکو ویل چې په کونړ او نورو ولایتونو کې هم د طالبانو تحرکات زیات شوي دي. اوریدونکو له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو وغوښتل چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا و اوسنی پروګرام چې تر ډیره ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته پکې ځای ورکړل شوی و. د اوس لپاره د خدای په امان.
آزادی رادیو لاو نترو وو ورځې پونه کې